درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات له خبرونو کوم. د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې په ځایي وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینې ویل کسام د مسافرو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د امو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي، خو پاکستاني اړخته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډېدلې وه. دا دروازه د تېرې فبروري میاشتې په 21مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه، چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوکتو او راوکتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. دا د وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 منټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللې. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغي خپل فعالیتونه ودرول، چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانې ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی، او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کېدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبر امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي ای هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو لیدنې وروسته خوش شو. په دې هیئت کې د یرغمل شو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي ادم بویلر او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت پخانه ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت وخت چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سم دستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محروم شو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام مومی تر 2013 کال پورې بل 4 میلیون زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ویل شوی چې اوبه په افغانستان کې یو حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا، د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د ادارې توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ. او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جمعه د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 پولیسي وګړي وژل شوی دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی، دیار لستنه سخت ټپیان شوی دي.
ترشنه آسمان لاندی.
احمد شیبریم هر کلی مکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دودونو د بدلون مسله چیرو. په تیره بیا د تیر یو کال په ترڅ کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې کلتورونه د یو ملت تاریخي میراث له یوه نسله بل ته لېږدوي. په نړیواله کچه یو ملت نورو ته معرفي کوي، او که دودونه هېرې شي ولس ورسره بې هویته کېږي، د هغوی کلتوري ځانګړتیاوې ورکې شي، او بیا د نورو پر پله پل شتي او د نورو په رنګ کې رنګې شي. دودونه ملتونه سره نږدې کوي. که چېرته په یوه جغرافیه کې یو دود عام شي، نو د همدې سیمې خلک یو بل ته ځان نږدې احساسوي. بل لور ته که چېرته دودونه او فرهنګي میراثونه له منځه ځي، د ملت تاریخي ادبي او کلتوري ارزښتونه ورسره ورکې شي. د همدې لپاره تکړه ولسونه دودونه ساتي، پالي او سایقلوي، داسې چې له رواجونو بدې برخې غورځوي، شی غوړوي او عاموي. دلته مو د بحث لپاره شفق شینواری، د حمزه فکری بنسټ مشر، نقیب اتل شاعر او لیکوال، او شکر الله پاتون لیکوال او خبریال ته بلنه ورکړې ده. د درو سرو میلمنو هرکلی کوم. نوی کال مو هم مبارک، او باسکا لدی سره را پیل کړو. د ستر خوشحال لدی شعر سره چې پراتلو در سره ډیری خوشی راوړه، په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. دودونه خلک ذهنا هوسا کوي، ځکه بابا هم خوشی ته اشاره کوي. یعنی مثلا که څوک اختر شغل منځي د آرامي احساس ور په برخه کېږي، او برعکس. شینوار صاحب، که په لنډو ستاسو نظر واخلم، دا د هوسایي په برخه کې مننه. زما پوښتنه دا ولسې، ځینې په دې باور دي چې د دودونو له لمانځلو سره انسان یو ډول د خوشي احساس کوي، تاسو له دې سره موافق یاستی؟
بالکل، ځکه چې دودونه د انسان په انساني ټولنه کې د انسان د پېژندنې هغه بعضې مشخصات دي چې ځانګړتیاوې دي چې انسان پرې پېژندل کېږي. او کوم وخت کې چې انسان دی دا لمانځي، نو واقعا انسان د خوښۍ احساس کوي، او انسان په دې خوښۍ حالات کې هغه ورګونه افرازږي چې بیا انسان د ژوند نه خوند اخلي، او هغه دغه خوند بیا دای دې ته مجبوروي چې نور انسانانو ته فرصت ورکړه چې هغوی د ژوند نه خوند واخلي. بالکل، زه موافق یم تاسو.
مننه. اتل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دودونو تر ګټو پورې، که چېرته د خبرونې په پیل کې راشو، دودونه په پرمختللو نړۍ کې د دې سبب کیږي چې اقتصاد وده وکړي؟ زموږ په وطن کې هم ځینې دودونه چې خلک به زیارت ته تلل، مثلا په نوروز کې چې به خلک زیارت ته تلل، د افغانستان په مزار شریف کې، د مزار شریف د ښار د اقتصاد د غوړېدو یو ستر علت هم همدغه د جنډې د پورته کېدلو. کله تفصیل له تاسو نه واورم اتل صاحب.
سلامونه سیبر صاحب تاسو ته، او همدارنګه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او میلمنو ته. زه به د دودونو په اړه ستاسو د مختلف په ځواب کې دا ووایم چې رښتیا هم یوه ټولنه، هره ټولنه چې انسانان پکې ژوند کوي، په خپل فرهنګ او کلتور او دودونو باندې پېژندل کېږي، هغه که په سیمه ییزه کچه وي که په نړیواله کچه وي. او دا دودونه یو ډول ارزښتونه دي د انساني ټولنې لپاره چې د دوی د معرفت او د پېژندلو یو ښه سمبول دی. تاسې یادونه وکړه، رښتیا هم افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې، په مختلفو قومونو کې، حتی مختلف دودونه اوس هم شته. ځینې خلک یې پالي، او له بده مرغه ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي، یا د حاکمو یا رژیمونو د محدودیتونو له امله له منځه تللي. تاسې د مزار شریف یادونه وکړه، رښتیا هم دا ملي جوړول ته، او د سخی صاحب د زیارت د جنډې پورته کول، موږ به کله نه کله چې په وطن کې وو دغو سیمو ته ورتلو دغه زیارتونو دپاره، یا مثلا د میلو دپاره، یا د نوروز منظر لپاره نو کا اوس خو یو جمود حاکم دلته څوک نشي کولای په ډاډه زړه باندې خپل خوښي ونمانځي د نوروز منزل خو ډېر لرې خبره ده. نو رښتیا هم دا د ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې مهم رول لري. زه به دومره ووایم چې موږ په ننګرهار کې دغه د مشرانو نه اورېدلي د پخوانیو خلکو نه چې دلته هم دغسې دغه نمانځل کېدل یو محل چې دلته سوله و ثبات او خلکو خپل دودونه نمانځل همدغسې د سخي سب جنډا جګېدل د جلال آباد د جنوب لوري څنګ کې دغلته خلک راټولېدل او دوی به بیا میله جوړوله. په دې میله کې به هر چا بخواړه پخ کړي وو هغه به راوړل یا به همدلته پخېدل دا به به خلکو باندې خرڅول د میلی په ګډونوالو باندې. دا د خلکو د فار یو ډول اقتصادي فرصت چې رامنځته شوی او رښتیا هم په نور ولایتونو کې چې دا کار کې د خلکو ته یو ډول اقتصادي فرصت رامنځته کړی. تاسو ګورئ چې د دې ځنه به خر کل په لارو کې به مثلا په هوټل کې ډوډۍ خورا یا چېرته شپه کوه دا پخپله یو ډول لګښتونه دي چې د نورو خلکو د عاید دپاره یو مهمه منبع ده. نو رښتیا هم دا د اقتصاد په غوړېدا او پرمختګ کې مهم رول لري.
تاسو د ننګرهار میلو ته اشاره وکړه، مثلا په پسرلی کې د نارنجګل مشاعره په خپل پسرلنۍ مشاعره ده، د هندوانو میله هم پسرلنۍ میله ده. پاسون صاحب، او البته ما د مزار شریف جنډه ځکه یاد کړه چې هغه ډېر لوی پسرلنۍ میله وه په افغانستان کې. پاسون صاحب، د اقتصاد تر د غوړېدو تر څنګه دودونه په ورته وخت کې اقتصادي فشارونه په ولسونو باندې راولي؟ مثلا په مړي ژوندۍ کې ډېر لګښتونه، که په دې برخه کې لتا سو نور وور
شیبر صاحب تاسو ته او اتل صاحب شینواری صاحب او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په سریزه کې ویل چې دودونه مو ډېر ښه تشریح کړل او ځینې برخې شینواری صاحب او اتل صاحب تشریح کړي. دودونه د یوې ټولنې د یوې سیمې د پیژندنې یوه ښه وسیله ده. دا سمه ده چې دا اندېښنه او دا ګیله شته چې ځینې دودونه په ځینو ټولنو کې سم تصویر نه وړاندې کوي یا سمه پایله نه ورکوي، ولې خو دودونه بیا هم ځینې دودونه شته چې مراج پاللې ساتلې دغه ټولنې اړتیا ده، دغه ټولنې د ارزښتونو د پاللو یوه مهمه برخه ده. ځینې دودونه په ناسمه توګه که مخته لاړ شي په اقتصادي لحاظ باندې په ټولنه باندې بوج دی، فشار دی. لکه په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه شته چې ناسم تعبیر شوي یا ناسم مخته روان دي، خصوصا زموږ د پښتنو په سیمو کې د ولور رواجونه که ستاسو اشاره هم دغې ته ووسي، یا د ودونو ځینې رواجونه چې په ناسمه توګه مخته روان دي، یا د خوښیو ځینې نور رواجونه چې په هغه اصلي شکل باندې مخته نه ځي، اوس په ټولنه کې په ټولنه په خلکو باندې یو ډول بار دی. په ودونو کې لوړ ورور چې دا د افغاني ټولنې د کلتور برخه نه ده، ولې دا د ورځ او د وخت په تیرېدو سره یو ډول ناسم رواج شوی دی، ناسم مخته تللی دی. په ځینو ټولنو کې د ودونو هماغه رواج هماغه کلتور شته، ولې په ځینو ټولنو کې په ځینو سیمو کې چې د افغانستان ځینې سیمې دي متاسفانه ناسمې تعبیر شوي دي، دغه دود ناسم مخته ځي. ولور دومره لوړ دی، دومره اوچت دی چې د یو ځوان لاماته یې دغه ټولنې د بد تصویر بلې ټولنې ته وړاندې کوي. ولې په نورو سیمو کې بیا دا شی داسې نشته؟ په ننګرهار کې که موږ وګورو د ولور مسله تر ډېره نشته دی. ځینې خلک حتی د ولور په اقصو باندې شرمېږي. زما په یاد اخسره زما په د معلوماتو له مخې په ننګرهار په اکثره سیمو کې په ډاډه زړه ویلی شم چې د ولور مسله هلته نشته. که هلته دا مسله شته په یو بل شکل باندې شته چې هغه د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ یا د نجلۍ کورنۍ د نجلۍ لپاره د راتلونکي ژوند جوړولو لپاره یو کار کېږي، د هغې کور سامان اخیستل، د هغې د کور د سنبالښت لپاره مصارف کېږي، دا پیسې دا امکانات دا د خسر کور ته نه پاتې کېږي. ولې په یو شمېر نورو پښتنو سیمو کې متاسفانه چې تر لس لکو پنځه لس لکو تر شل لکو حتی ځینو سیمو کې موږ اورېدلی چې تر دېرش لکو پورې دا پیسې اخیستل کېږي، دا د خسر کورنۍ د ځان سره ساتي. دا نجونې دا لوڼې یو ډول په بد شکل یعنې په منفي شکل باندې د زوم کورنۍ ته لېږدول کېږي، چې دا واقعا له دغه دود نه ناسم راوړنه ده، ناسم رواج دی.
مننه شینواری صاحب. د دې ناسمو دودونو لپاره که چېرته افغان ټولنې ته وګورو، روشنفکران غالبا هڅه نه کوي چې دا ناسم می برخې له دودونو لري کړي. مثلا په خوا په سیاستوالو کې یو له هغو کسانو چې د دودونو د ناسم دودونو د لری کېدلو لپاره ډیره وجده مبارزه وکړه باچا خان عبدالغفار خان و. څنګه شفق صاحب تاسو په افغانستان کې هستی د ناسم دودونو د لری کېدلو له خاطر د روشن فکر طبقه دند نه ده چې هڅه وکړي؟
مننه شیبر صاحب، بیا سلامونه ترخ میمنو اوریدونکو ته. دا منم چې د روشنفکرې طبقې بنسټیزه دنده وظیفه هم دا ده چې د راتلونکو نسلونو د فکري رغونې د فکري تغذیې دپاره او د ناسمو دودونو د منځه وړلو دپاره کار وکړه. لکه وختي چې زموږ دا د حمزه بابا فکري بهیر یو شعار هم همدا دی چې فکرونه بدل نه شي افغانستان نه بدلېږي. تر څو چې فکرونه بدل نه شي زموږ عملي ژوند هم تغیر نه کوي. خو تر ډېرې اندازې دې ته کار هم شوی دی. خو ولې کتیر د پنځو لسیزو ناخوالو ته موږ وګورو، د دغه موږ نه هغه سم دودونه په ناسم دودونو بدل کړي دي. یعنی په هر حالت کې چې یو فعالیت یو کړنه په ټولنه کې په افراط یا تفریط یعنی زیاتونه یا کمونه پکې رامنځته شي، هغه د ټولنې د ګډې ورځې په تاوان باندې تمامېږي. ولې کار شي خو شرایط او حالات چې دي عموما چې څومره کار شوی، یعنی اویا فیصده که 20% کار ورته شي، نو اویا فیصده د هغې دپاره غیر مستقیم داسې کار شي چې هغه برعکس د ټولنې په تاوان باندې تمامېږي. خو کار اوسم زه مطمئن یم تر ډېرې اندازې ورته شي، او یعنی هغه فعالیتونه چې په ټولنه کې روان دي ممکن چې په ټولنیزو رسنیو کې به ورته انعکاس نه ورکول کېږي، خو کار په شي. خو بیا هم یعنی د هغه څو چنده برعکس
مننه شینوار صاحب. اتل صاحب د شینوار صاحب ټولنیزو رسنیو ته هم اشاره وکړه. نن سبا وسایل هم ډیر دي. مثلا په افغان ټولنه کې تاسو د یو لیکوال په صفت باندې بهیرونه وو، په دې بهیرونو کې کېدای شي چې څوک د ناسمو رواجونو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي، او همدارس په فیسبوک کې په ټویټر کې په نورو برخو کې کولای شي چې خپل پیغام په ډیره اسانۍ تر نورو پورې ورسوي. څنګه فکر نه کوي چې دغه څه مشترک هڅې ډیرې کمې دي او یا باید کار ورته وشي؟
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې زموږ په پښتني او افغاني ټولنه کې د دودونو د ناوړه دودونو په لمنځه وړلو کې ډیر کار وشو. تاسو وګورئ مخکې به په بدو کې خلکو خپلې لورې ورکولې، اوس د مطلق زه د یو پی کې شاهد یم چې یو ځای کې څنګه د یو جرګې غړی وم او ټول مشران په کې وغه جرګې بیا د فیصله کړې. دا څو کاله وړاندې خبره درته کوم چې د دوو فریقو یا د دوو کورنیو ترمنځ یو جنجال و. په دې جنجال کې دی یو دوه هغه سړي سره بل مدرک نه و، یو یو بل ارګانې د ده په بدو کې بل لوډې ته ورکولې. بیا یوازینی سړی زه وم او ما سره دوه درې نور د جرګې غړي وو چې موږ مخالفت وکړو، حتی ما ګواښ هم دا وکړه د فکر کېږي. نو زه دلته رسنۍ راغواړم او دا خو زمونږ د عرف او د قانون او د پښتني ټولنې خلاف یو عمل دی. په دې اړه زه دا موضوع حتی د بشر حقونو خپلواک کمیسیون او دولت ته محول کوم. نو یعنی زما په څیر دغسې ډېر نور ځوانان چې په ادبي بهیرونو کې یا مثلا په نورو بهیرونو کې پاتې شوي دي، په فکري او ټولنیزو بهیرونو کې پاتې شوي یا نور څوک چې په سوشل میډیا کې پاتې شوي دي، هغوی ډېر کار وکړه. ما په خپل په دې برخه کې د پروژې سره کار کوم، د دې ناوړه دودونو د مهارولو او د منځولو باره کې. حتی د ځینو علماو سره مې مرکې کولې، بیا مې د راډیو نه ځینې پیغامونه خپرول نشرول. نو موږ یعنی ځینې ملګري شاهدان دي په خپل پاڅون سره په دې برخه کې د ځوان کلي یا لوستې قشر ډېر زیات زیار وایست، او لکه ما دا یو بیلګه وړاندې کړه. کله دا میراث موضوع حتی په ځینو بلې په ځینو سیمو کې به حتی په خور او لور ته میراث نه ورکول کېده کنه. او نو زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې تر ډیره یو څه کار شوی دی، او څومره چې لازم وه هغومره کار نه دی شوی. رښتیا هم سړی په دې حقایقو سترګې نه شي پټولی. خو تاسو وګورئ په لرې کلیوالي سیمو کې، په لرې کلیو پرتو کلیوالي سیمو کې به ځینو خلکو دا د نجونو پریښودل مکتب ته دا یو عیب ګاڼه، یو د ځان لپاره یو شرم ګاڼه. بیا حتی په خپله تاسو د ازادیو راډیو د چپو له لارې ځینې خپرونې جوړې کړې یا نورو رسنیو داسې راپورونه جوړ کړل چې ځینې پلرونه خپلې لونې د لاسه نیسي، یا په موټرسایکل باندې کېنولي، یا په بایسایکل باندې کېنولي، هغه ښوونځي ته بیایي. حتی داسې خلک ما اولیدل چې خپلې ځمکې په لرې کلیوالي سیمو کې د نجونو د مکتب دپاره وقف کړې، دا یې ورکړې په وړیا ډول باندې کنه. نو ډېر داسې کارونه وشول چې په دې ټولنه کې د خلکو په تصور او خیال کې هم نه راتلل. نو او ځینې ملامتونکي دودونه اوس هم پاتې دي چې هغه یا مورې چې د وخت او حالاتو د جبر له وجې، یا مثلا د عامه پوهاوي له امله دي چې ځینې سیمو کې حتی علما کرامو مخورو با نفوذ خلکو شغولي رول لري په دې برخه کې، ځکه دا بوزونه مغوټا کې تاسو مخکې خبرې ته اشاره وکړه چې دوی څه کولای شي. در رسنیو خو همدا یو فکر دی چې لکه تاسو دا اوس خپل غږ پورته کوئ، موږ خپل نظر څرګندو. نو دا نور فشار چې راولي یا په ټولنه کې چې کومه تیږه دي یا دودونه ټاکي یا انحراف کوي، هغه په خپله قومي مشران دي، مخور دي، با نفوذ خلک دي ټولنې. دوی هلته یو دود ښه پاللی شي او ځینې دودونه د منځه وړلی شي. مطلب
اتل صاحب هغه منفي اړخ ته که چېرته راشو، په افغان ټولنه کې مثلا په ښارونو کې هغه ځینې منفي دودونه په دې تېرو شلو کلونو کې هم په ځای د دې چې څوک په هغه لور ګام وانخلي، په هغه لور باندې ګامونه واخیستل شول، یو ډېر عادي شی. ځینو کسانو به مثلا په کابل کې لهجه وروسته د حج مبارکي په هوټلونو کې کوله، یو اضافي مصرف به هم اوربان دي. یعنی دغه دودونه ولې زیاتې شي؟ بله،
خټه کې تم اشاره وکړه، ما په دې برخه کې یو لیکنه هم کړې ده. عمرې نه به چې څوک راتلل، زه شاهد وم چې ځینو خلکو حتی ازمکه ورته خرڅ کړې، او کس به چې مالدار و وسه به کېده، نو اوس به کې دغه ولاړ عمرې ته حج ته بیا به دا بل خپل ځمکه خرڅ کړه، سیالي به کوله خپل تربور سره. نو دا رښتیا هم ځینې ناوړه ماورې، ځینې ناوړه دودونه لا په خپله ټولنه کې پاتې دي.
نه، دا نوي دودونه دي، نوي ناوړه دودونه راخپلی خلک. یعنی دا خو بیخی نوی دود ده،
دا ناسالم، او دغه ناسالم رقابتونه دي چې دوی دغه کار کړی دي، دغه ناوړه دودونه کار کړی. او بل ځینې دودونه لبده مرغه مونږ ته نور سیمو یا د بهرني فرهنګي دغه راغل، یو ډول یرغل په مونږ باندې وشو کنه. او د ځینې افغانان حتی پاکستان ته کډوال شول، یا ایران ته، یا نور هیوادونو ته. دلته چې راغله خپل کلتور او فرهنګ یې د یاد ویس، حتی خپل ژبه د هغوی د کوچنیانو هېره شوه، یا مثلا داسې کلمې په ژبه کې راننوتې چې هغه اوس. زه تاته یو مثال درکوم تاسې اورېدونکو ته، مثلا د پاکستان نه مونږ ته ځینې کلمې راغلې، مخکې به ښوونکي ویلې په پښتو ژبه کې، یا به معلم، او بیا اوس چې به د کلیوالي سیمو کې تلاړ شي یا په ښاري سیمو کې لاړ شي، یو معلم ته دوی باجی وایي مثلا. دا یو داسې یو عجیبه غوندې کلمه ده چې په اردو ژبه کې کاریږي، پنجابیان یا د اردو ژبې کاری، یا دې ته ورته نور. رښتیا موږ د ځینو فرهنګونو، د پردیو فرهنګونو ښکار شو، د پردیو ژبو د یرغل ښکار شو، په دې سترګې نه شو پټولی. او لکه تاسو چې یادونه وکړه، په ښاري سیمو کې دغسې ځینې دودونه راغلل. حتی دغه د ودونو کې چې به دا لګښتونه کېدل، ځینې ودونه به محدود وو. هغې وخت کې به ډولۍ وه، په پخوا وختونو کې یو چا به پوګه څلورو نفرو به ډولۍ پوګه کړې وه، د یو حتی د یو کرینه به بل ته وړله. بیا به دا د واده زلمی یا مخاوې پښتو کې ورته وی شاهو، دی به پاس باندې سپور کړی وو. بیا نو داسې دودونه راغله چې حتی بیخي په دغه لنډو وختونو کې چې هر څه بدل شول، ډراماتیک ډول باندې پاڼه واوښته، دودونه بدل شول، هوټلونه خلاص شول، جوړ شول، د ودونو تالارونه جوړ شول، ملامتونکي لګښتونه خلکو وکړل. حتی داسې خلک مې لیدلي چې واده یې کړی په هوټل کې، بیا قرض تر اوسه پورې نه شي خلاصولی. نو رښتیا هم ځینې دغه هغه شیان دي چې پخوا دا موجود نه و په دې ټولنه کې. واده به خلکو بادي هغه داسې غټې وریجې پخې کړې، یا به په کمه ډوډۍ باندې ډېر مېلمانه وزرول. نو
یا حتی ما به په دغه ودونو کې لږ تر لږ افغاني خواړه خو باید وخوري. مثلا دوی د کابل په ودونو کې عام خوري، نو یا فرزن نو دا لشتر لشتر افغان بزګر جیب ته خو باید پیسې لاړې شي کنه. د دینجونو بدیو دوه شانو ته تقریبا دوه پیړۍ مخکې په چین کې دا رواج چې حلکان به ترنجونو غوره ګڼل بیا مخه و چې د زده کړو مخه به نیوله دینجونو ویل چې حلکان یوازې حق لري چې زده کړې وکړي دغه اوس په افغانستان کې یو ډول همدغه چې دا یادوي چې د دینجونو د مکتب مخه نیول شوې ده دا هم یو ډول همدغه رقم زوړ دود نه دی پاتون
بله شیبر صاحب متاسفانه په افغانستان باندې یو توره څپه راغلې ده چې دغه څپې کله یوې خوا نارینه ځوانان هم زیانمن کړي دي خو په لویه کې چې د افغاني ټولنې نیمایي برخه مطلق له پامه غورځولې ده چې په هغوی کې د ښځینه په وړاندې د تعلیم دروازې مطلق بندې دي د ښځینه په وړاندې د کار دروازې بندې دي ښځې ته په هغه انساني حقوق چې اسلام ورکړي هغه انساني حقوق چې په بشري د بشر حق دی متاسفانه دا نه ورکول کېږي موږ په افغانستان کې چې اوس ګورو د یوویشتمې پیړۍ نظریه نه بلکې د دوه پیړۍ وړاندې نظریه اوس هم پلي کېږي یو پیړۍ وړاندې هم ورته نشو ویل ځکه چې دا ډېره تیاره نظریه ده دا ډېره تیاره فکر دی او دا فکر په دغه ټولنه باندې حاکم شوی دی او هر کله چې په دغسې فکرونه رامنځته کېږي دا د استبداد د سیوري لاندې رامنځته کېږي افغانستان چې دی اوس د یو استبداد تر سیوري لاندې دی متاسفانه دا ستا خبره درسته ده او که د سل کاله یا دوه سوه کاله وړاندې په چین کې دا کار کېده نو نن په افغانستان کې کېږي یعنې موږ دوه سوه کاله وروسته هم په افغانستان کې دغسې یو فکر لرو دغسې یو یو حاکمیت لرو دغسې یو 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 چتر لرو دا د بدبختۍ ځای دی د واقع د بدبختۍ
مننه بله مهرباني
تیر جمهوریت ته کلار شو مونږ په ټولنه باندې وغږیږو په افغاني ټولنه باندې وغږیږو ول سره دا احساس شته ول سره د ښځو په وړاندې د حقوقو د عادي فکر شته دی که ولسته مخه ورته شي په لویه کې ولسته د خپل لور حق پیژني د خپل خور حق پیژني زه به شیبر صاحب په دته یو جرات وکم د خپل کورنۍ یو کیسه به درته وکم
مهرباني
زما پلار نه لوست یو ما خویندې لرلې مونږ ورونه مو کله چې جمهوري نظام راغی زم خونځي کې واچول شو ما سره به خویندې هم خونځي کې واچول شي تاسو باور وکړئ ډېر داسې خلک یا داسې خپلوان زمونږ و چې زما د خویندې خونځي ته د تګ مخالف و خو زما پلار چې نالوست و هغه ورته وویل چې نه زما زوی چې مکتب وایي زما لور باید هم مکتب ته لاړ شي نن الحمدلله زه په کور کې بې سواده نه لرم زما خویندې باسواده دي یعنې پوهنتون نه ورسل پوهنځي ورسل او باسواده ټولنې ته وړاندې شوې یعنې دا د یو بې سواده پلار چې زما پلار لوست نه و د هغې داسې یو فکر یو احساس و نو په افغاني ټولنه کې په کولیه کې خبره کوو ټولنه کې احساس شته ولس چې دی
او مخه باید ونیول شي
خوب متاسفانه مخه نیول شوی ده استبدادونه مخه نیولې ده او که دغه استبدادونه نه وای دغه د جبر حکومتونه نه وای نو افغاني ټولنه به سرشت کړی وای
دا خبره خوب همداسې ده شینواری صاحب د چارواکو تر تاثیراتو پورې که چېرته د افغانستان د پاچا وختونو ته ورشو پاچا به په اخترونو کې قرقل لونګۍ پسره وله د افغانستان په ښارونو کې هم شتمنو خلکو بیا دا دود زیات کړی و تاسو په کابل کې یاستئ نن سبا پټکې زیات شوي دي په هغه خلکو کې چې پخوا به یې پټکې نه تړل
مننه شي بس خبره داسې ده دا د ژوند هغه ټاکونکي معیارونه چې دي د انساني ژوند ټاکونکي چې دي یو سټرکچر دي یو سوشل دي یو څه په کارونو کې موجود دي یو څه په ټولنه کې څه موږ دغه د ټولنې مخکښ یا مشران کوم څه چې دغه کوي ده په اصطلاح هغه عادت دی خو سیاستونه او حالات او شرایط هم تاثیر لري نو په خپل نسبت زه فکر کوم چې اکثره سره یعنی زیاتواله په دغه حالت کې راغلي دي عموما شرایط او سیاستونه په دې ټول شی باندې تاثیر لري.
یو بل شی د اقتصاد هم په دود باندې تاثیر لري. مثلا عربانو به په عربان کې دود عام د سیو یو وخت، حتی اتیا کاله مخکې دا دود عام وو، او تر دې دیرش کاله مخکې هم د دوی په کلیو کې دا دود و چې نارینه وبه ډوډۍ خوړه، بیا به له هغه نه وروسته چې څه ډوډۍ پاتې شوه دا به میرمنو نجونو خوړه، او کله ناکله به څه نه پاتېدل که به میلمانه راغلي وو نو هغوی به همداسې پاتې شوې. لیکن اوس چې فرضاً د خلیج عربي هیوادونه شتمن شوي دي، دا دود لمنځه تللی دی، بیخي د خلکو ته د منلو نه دی. شینوالی صاحب، په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر کسان شتمن شوي دي، څرنګه ځینې دودونو کې تغییر تاسو احساسوئ؟
بالکل حمزه بابا، یو شعر یاد ته راغوي: ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم، ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم، خو طلب د آسانۍ لا مشکل کا. عموما اقتصادي وضعیت خوالی چې دی دام په دودونو کې بعض وخت کې افراط رامنځته کوي، بعض وخت کې تفرید رامنځته کوي. نو دا زه مننه چې هغه خلک چې اقتصادي حالات یې پخوا پرې بدخ شوی دی، د هغوی دودونه لکه مخکې میلمنو چې یادونه په مختلفو برخو کې وکړله، چې ډېر خلک د عمرې یا د حج پیسې لري د فرض، ولې د هغو دودونو د پوره کېدو دپاره چې هغه ټولنیز رقابتونه ترسره کوو خپل تربور ته کم را نه شي، نو د هغه وجه نه د ډېرو یعنی که هغه مذهبي هغه کوم دغه وي فرایض وي هغه نه شي پوره کولی، یا ټولنیز کوم ضرورتونه انساني هغه ابتدایي بنسټیز ضرورتونه چې دي هغه هم د بعضې دودونو د وجې نه هغه زندګي او د مختلفو خنډونو سره مخامخ کېږي. چې ژوندي مثالونه مونږ په ژوند کې او خاص کر په لوی افغانستان کې مونږ لیدای شو.
مننه شینواری صاحب. تر دینه پورې تاسو هشت اشاره وکړه، دین هم د دودونو په تغییر کې لویه ونډه لري. اتل صاحب، مثلا د نوروز جشن چې زرګونه کاله پخوانی دی، د زردشتیانو له راتګ سره تغییرات پکې راغلل، مثلا ورونه به پکې بلیدل، او د اسلام د دین له راتګ سره زیارتونو ته تګ ورسره زیات شو، همداسې نه ده؟ بله. اتل صاحب سره مو رابطه قطع شوه. لکه اتل صاحب تاسو راسره یاست؟ بیرته به هڅه وکړو چې اتل صاحب ته زنګ ووهو. نو په همدې برخه کې به پاڅون صاحب ستاسو نه سر واخلم.
بلکل شیبر صاحب، د دین لرا تک سره ګور افغان دین چې څوارلس سوه کاله وړاندې افغاني ټولنې ته، یا دا دین چې اوس مونږ د پیغمبر سلام پیروان یو، امتیان یو، د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شوي، خو څوارلس سوه کاله کېږي، څه باندې څوارلس سوه کاله کېږي. تر دې وړاندې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. دا د نوروز جشن او دغه جشنونه چې دا زمونږ ډېر پخواني رسوم او رواجونه دي، د دې پالل که موږ له دین سره وته دغه ورکو چې دا زما په دین کې نشته او دا زما په دین سره په ټکر کې دی، او ځینې شیان چې دي هغه د دین سره ورته کول یا د دیني سبغه ورکول، دا په خپل د ټولنې سره زدم دی، یا د دین نه خبري ده. ستا خبره درسته ده، ځینې شیان دینی رواجونه هم د ټولنې تر رانه وتل. مثلا اسلامي رواجونه چې عربو به وړاندې کول هغه دلته رانه وتل، ځینې شیان زموږ په کلتور کې نشته هغه د ټولنې ته رانه وتل د دین له راتګ سره. خو که دلته ما باندې څو ډېره سخته نیوکه ونه کړي، نو افغان 5000 کاله وړاندې افغان دی. د نوروز جشن او د نوروز میلې لمانځل دا د 5000 کاله وړاندې پخواني رواجونه، زموږ زرګونه کاله وړاندې مسله ده. دا له دین سره هیڅ اړخ نه لګي، نه دین موږ ته ویلي دي چې ته دا منه کوه، نه دین موږ ته ویلي چې
پاڅون وبښه. یعنی کله دین سره یو برخه د ټکر ولري، فرضیه ده کنه، ولري خو هغه ترې ایستکه، نو ټول رواج خو څوک باید لمنځه یو نسي کنه؟
بالکل. بس شیبر صاحب، دلته ځینې مسلې ډېرې باریکې دي که اوس پکې څه ویو، زه ځکه احتیاط کوم چې متاسفانه د اوسنیو خلکو سره سوشل میډیا په لاس کې ډېرې ښې ټاپې ورسره ډېرې ښې ټاپې در باندې لګول کېږي. په دغه حساب باندې ځینې برخو کې احتیاط یا محتاط که سړی لاړ شي ډېره بده نه وي، خو ځینې شیان هېڅ له دین سره په ټکر کې نه دي. دا څه چې دوی بندیزونه پرې لګوي دا له دین سره هېڅ په ټکر کې نه دي. د افغانستان مشهورو علما کرامو د نوروز په لمانځلو، د نوي کال پل منزلو د دغه جشنونو پل منزلو د اختر پل منزلو یا د ټول پل خپل غستری واځي نظرات باندې کړی دي. اما دوی دا نه مني. حتی د دنجونو مسله چې اسلام د خزینه او تعلیم حق ورکړی، د ازادۍ حق ورکړی، د انتخاب حق ورکړی، د کار حق ورکړی دی، دوی له دینه انکار کوي. نو دینی سبغه ته نه لوستي او نه رښتینی سبغه ته ورکوي، نو رواج سره به څنګه دوی جوړ شي؟
پاتون صاحب، د اسلام د اسلامي تمدن د اوج په زمانه کې، مثلا د عباسیانو او امویانو په زمانه کې نوروز منزل شوی دی. د عربانو ډیر مشهور شاعران د عباسی زمانه، بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن المعتز، دغه ټولو نوروز ته شیرونه ویلي دي په عربي ژبه، د نوروز په ستاینه کې. او دا شیرونه یې د مامون الرشید و هارون الرشید و د عباسیانو مختل ویلي دي، او هغوی هم مخالفت نه دی کړی او چکچکې ورته کړی دی، او دوی هم خپل شعر ویلی دی او شعر تر ننه پورې راپاته دی. نو دا شوه د نوروز خبره. او پاته شوه د نجونو د تعلیم خبره. مثلا په افغان ټولنه کې یو بد رواج لرو، د خور او لور په لور باندې شرمی شو. مثلا یو وخت زه به یو قصه درته وکم، په کابل کې یو بحث وسی ولا اخته د کوم حقوق سم نجونو ته ورکړي د جمهوریت کې. وخت زه په یو سفر تللی وم، دا نورو خلکو نه دي ورکړي دا پرمختللو هیوادونو. نو هغه کس مې پېژاند، ملګری مې ورته مل ستا د مېرمنې نوم څه دی؟ غلی پاتې شو. ملګرو، د مېرمنې په نوم باندې شرمېږو، د خور په نوم شرمېږو، لیکن بیا د اسلام د بیبیانو نوم په ډېر افتخار یادوو. نو که چېرته ممانعت وای، نو د بیبی عایشې نوم به ولې چا یادوو؟ د حضرت پیغمبر د مېرمنو نوم به ولې چا یادوو؟ او بیخی ډیر نومان دي چې راپاتې دي، خو دا له دین سره یعنی اړخ نه لګي، یعنی په حقیقت کې چیرته ورته جیر شو.
بله شیبر صاحب، داسې ډېرې بېلګې شته. زه چې کله په ننګرهار کې وم، د تلویزیون د نشراتي مسؤلیت مې لرلو، نو یوه مېرمنه چې لورې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه وه، نو لورې یو ورځ ما ته وویل چې زه غواړم علاقه لرم چې په رسنیو کې کار وکړم، په مطبوعاتو کې کار وکړم. تصادفاً د دې مور سره زموږ شو. ورته مې وویل چې مور یې ملوسته، ورته مې وویل چې نه غواړي چې لور دې په رسنیو کې کار وکړي، په مطبوعاتو کې کار وکړي، ځکه چې مطبوعات یې ولوسته، د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه شو، باید رسنیو کې کار وکړي. دا مې ورته وویل چې دا هیله نه، د دې غوښتل مې د دې مېرمنې نظر واخلم. نو ما ته یې ستغه وویل، وایي چې آیا ته غواړې ستا خور، ستا لور یا ستا مېرمنه په رسنیو کې کار وکړي؟ ما ورته وویل چې زه به افتخار وکړم چې زما لور غټه شي او ما سره په یو ټلویزیون کې کار وکړي. زه به افتخار وکړم چې زما مېرمنه په ټلویزیون کې د کار جوګه شي. زه به دا په دې وویلم چې زما خور دې په رسنیو کې یوه فعاله نطاقه واوسي. نو دا خبره شو ده که ما ته ستا خپل نظر دی، اما زما نظر دا نه دی. زه لور مې تعلیم وکړو چېرته به معلمه شي. متاسفانه دا شته، دا سي نه شته. دا د افغاني ټولنې یوه هغه بده برخه ده. متاسفانه چې دا بده برخه لا هم په افغاني ټولنه کې شته. خو که په ټوله کې وو، ډېر اصلاح رامنځته شوی ده، ډېر کار شوی دی. خصوصا لکه وړاندې چې اتل صاحب ته اشاره وکړه، په سوشل میډیا کې ډېر کار ورته وشو. په افغاني ټولنه کې مدني ټولنو، مدني نهادونو د ناسمو رواجونو د له منځه وړلو لپاره ډېر کار وکړو، ډېر څه اصلاح شول. بد رواجونه تر ډېره سم شول، که څه هم ځینې چې پاتې دي هغه د اقتصادي پړسوب له امله پاتې دي. ځینې شیان چې د اوټولونو مصارف دي، د ودونو ځینې مصارف دي، هغه که غریبه ټولنه نه کوي، غریب خلک نه کوي، مالدار کوي، هغه د اقتصادي پړسوب له امله کې پیسې ورسره ډېر شوي دي. هر څه کوي، نوي نوي شیان راوړي، خلکو ته پریزان ښیي. زه به تاسو یوه جالبه کیسه وکړم، ډېره جالبه ده. د یوې سیمې نه د یو چا پلار حج ته تللی و. کله چې د حج نه راځي، نو پرواز یې مثلا د سې شنبې په ورځ دی، پرواز یو دم مخکې شوی دی، پرواز یې مخکې شوی دی. پلار یې د حج نه د کابل په هوایي ډګر کې ښکته کېږي، او مخکې دی چې کورنۍ په جریان کې واچ د شپې نه وخته دي، یولس بجې یا لس بجې دي، راسن موټر کې ناست دی او له سامان سره کور ته تللی دی. کور یې په یوه اطرافي سیمه کې دی. کله چې اولادونه ورته دروازې ټکولې، اولادونه چې د بامه کتلي چې پلار یې راغی، بېرته ورته راغلي، دروازه یې ورته نه خلاصه کړې. پلار ته یې ویلي چې بېرته موټر کې کښېنه، کابل ته لاړ شه، همالته شپه وکړه، سهار ته موږ درپسې په جنګ درځو. څو موټر یې ګلپوش کوو چې زما پلار حج نه راغلی دی او تا کلي ته د ګلپوش موټر کې راوړي. دا یوه رښتینې کیسه په یوه سیمه کې تېره شوې ده. دا د هماغه د اقتصادي پړسوب د بد اغېز نه یوه اغېزه ده.
مننه پاتون صاحب د انټرنیټ تاسیف ته اشاره وکړه. اتل صاحب اوس سره رخ شوه دی. اتل صاحب د انټرنیټ په زمانه کې فکر ته کوي چې د دودونو مخه ممکن تر دې وروسته سیاسي او چارواکي ونني ول شي، یعنی نیولای نشي.
مننه بیا ټول ته خره غلاست. دا پرمختګ ورسر بلې په مختلفو برخو کې روان دی ولاکیږي، او دا د انټرنیټ او د پرمختګ چیرې دا د دور مهم اصل دی او نړۍ په چټکی مخته روانه ده. رښتیا اوس څوک د ډېر باور په سیاسيونو باندې په دې فشارونو باندې نه کوي، او دوی لکه څنګه چې د خلکو زړه غواړي. خو افغانستان خو یو بیل ټورنه اوس خو دغه هلته هغه څنګه چې یو سړی د خپل فکر د بیان ازادي ولري، یو سړی د خپل
خپل کور کې په د باندې یو لیو دوه درا وګرځي، لیکن په کور کې به څوک مخسرنګ نشي. مثلا نوروز دی، دغه وډول وچ میوه چې څوک سره یو ځای کوي هفت میوه جوړوي، یو څوک به چې نوروز مل مانځه، لیکن په کور کې خو څوک د چا په سر پولیس نشي درولی، کنه دا خو بیا لمانځي.
په دې تیرو څو کلونو کې همداسې وشول. کنه ما وویل چې سیاسون د سیاسونو خلکو د سیاسي خلکو یا مثلا د فشارونو یا د نظامونو خولې ته خلک نه ګوري، هر سړی خپل دود او کلتور په خپله خوښه په خپله سیمه کې حتی په خپل کاله کې مانځي، په ډاډه زړه مانځي، هفت میوه جوړوي، سمنک جوړوي، یا مثلا د هغه میلې چې یو ټنګ ټکور کې مخکې به پروګرامونه کېدل، سندرغاړي به راتلل، په ځینو په آزاده فضا کې به کنسرتونه ورکول یا به سندرې ویل کېدې، کنه تړونه به ځوانانو کول، موسیقي به وي، میلې به وي. هغه نه کېږي، خو ځکه آزاد فضا کې دا کار زمونږ په ټولنه کې اوس افغانستان کې ناممکن دی.
لیکن موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څوک څه کوي؟ نو موبایل کې سندرې شته.
خلک همدغه کوي چې اوس موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرل. ما نن سوشل میډیا تعقیبولی شي، امام علي رحمان لګیا دی هلته نڅا کوي په تاجکستان کې، د خپل ولس سره په سټیج باندې ولاړ دی. دا زمونږ لپاره حیرانوونکی نه و، ځکه هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، هغوی په فکري ډول نه دي منظوي شوي زمونږ غوندې. یعنې اوس زه دغه دغه نه خوند اخلم چې یو ذهنیت ورکوي، یو مفکوره ورکوي.
یو بل منفي تاثیر کله چې په ټولنه باندې فشار راشي چې دا کار مه کوه دا کار کوه، هغه مجبور ده چې پردی ټولنې ته مخه کړي. یعنی په ځای دې چې
د وی چلن کوي، لکه دوی چې څنګه وګ د وی چلن د ټولنې سره کې سیاسي یا د وخت حاکمان همدغه سي د ټولنم تجربه ورکو. اوس زه تاسو بل مثال درکم. دا مسایل خو پرې ده په ودونو کې، حتی اوس داسې کېږي چې دا کوم وادي ځینو خلکو راته کیسې وکړي، حتی دا اوس روژه روانه د ختمونه کېږي. د وخت نظام خلکو ته وایي چې دا مثلا په پوره تراوی به پوره شل رکاته کوي، نه پوهېږم او دا به کوي دا به کوي، کنه محدودیتونه په دې باندې موزه کړي دي. حتی ختم او تراوی به په لاس فکرونو کې نه کوي، بیا هم خلک لګیا دي کوي. یعنی څوک بیا د سوشل میډیا او د انټرنیټ نه دوی نشي راګرځولی، په خپله خوښي په انټرنیټ کې نمانځي، په فیسبوک مثلا، په ټویټر کې، په سوشل میډیا کې، مختلفو انسټاګرام کې خلک، یعنی که نور څه نه وي، حتی ځینې هېوادنۍ سندرې ما د وطن د ځینو ځوانانو په والونو په فیسبوک پاڼو باندې ولیدې چې د جاوید امرخیل سندرې یا نورې دری سندرې دی دغه کړې وي، خپرې کړې وي. نور خو څه نه شي کولای، منزل نه شي، خو د انټرنیټ خو نبته څومره میلیونه خلک
راوګرځېدل. مننه. د انټرنیټ د تاثیراتو په اړه به وړاندې بیا هم له تاسو سره موضوع شریکه کوم. د انټرنیټ تر تاثیراتو پورې د خوست یو فعال ځوان او لیکوال او مدني فعال چې دوی هلته غونډې هم جوړوي، طارق وزیر څرګندونې لرو، لنډې څرګندونې چې د خوست رواجونو ته اشاره کوي.
له پخوا اوس کلتورونو ډېر تغییر کړی دی، ځکه کلتور کوم ثابت او جامد شی نه دی، دا حتما د وخت په تېرېدو سره بدلون کوي، د اقتصادي حالاتو پر اساس، د ژوند د نورو شرایطو پر اساس. او په کار هم داسې ده چې کلتور تغییر وکړي، که کلتور جامد پاتې شي، وچ پاتې شي او تغییر ونه کړي، یا مقدساتو خواته ولاړ شي، دا به خلکو ته خپله ستونزه جوړوي. مثلا ځینې کلتورونه ممکن زموږ اقتصادي حالت ایجاب نه کړي، زموږ فطري حالت ایجاب نه کړي، یا موږ ورته رسیدګي ونه کولای شو. د اوسنۍ نړۍ د ژوند مصروفیتونه هغه ایجاب نه کوي. که بیا دوام ورکوو دا پر موږ بوج کیږي او بېخوندي رامنځته کوي. کلتور باید د ټولنې لپاره ګټور وي، نه دا چې زیانمن وي. زه غواړم د خوست په کلتورونو درته بحث وکړم. نیکې ځینې داسې کلتورونه به هم وي چې د نورو ولایتونو خلک به هم لري او ځینې ممکن ونه لري، خو زه ټول د خوست یادونه کوم. خوست کې موږ یو کلتور پخوا درلود، دغه د ډوډۍ پر وخت کله به چې د اختر لمونځونه وشول نو د غرمې ډوډۍ لپاره به په کلي کې تقسیم کېده. مثلا دیرش کوره دي، دغه دیرش کورو کې به ویش شوی و. لومړی لسو کورونو به آمادګي نیولې وه. دغه خلک به ټول راتلل، د کلي ټول خلک د پاتې دیرش کورونه د لسو کورو کې یو کور کې لکه ډوډۍ وخوره، بیا بل کې وخورم، داسې دویم ورځ بیا په نورو لسو کې، درېیم ورځ په نورو لسو کې. اوس هغه کلتور یو څه تغیر شوی دی، خو بیا هم شته، کاملا ورک شوی نه دی. توپیر یې په دې کړی چې اوس هماغه لس کورونه وي، ټول بیا یو ځای ته ډوډۍ راوباسي او ټول کلی یو ځای خوري. ښکلی رواج دی، د ټولنیزو اړیکو او د صمیمیت د دوام لپاره ډېر جالب دی او پکار دی چې دوام ورکړل شي. یو بل کلتور چې خوستوالی لري، هغه د درې ورځې د اختر کې دوی ډنډکای پخوي، یا د مې ورژې چې ورته وایي، ځنګړي خواړه دي. او دا دوی په دې باندې بیا غوړي هم کوي، سوچا غوړي. اوس لږ څه تغیر به ممکن ځینې سیمو کې کړی وي، خاصت په د ښاري سیمو کې. دلته نور خوراکونه هم تیاریږي، یا ځینې خلک ممکن مینه ورسره ونه لري، ځینې تیارولو ته ډېره مخه ونه ویني. نو خوست هم شته، په خوست کې درې ورځې په اختر کې ډنډکای پخیږي، او دا هم د خوستوالو ځنګړي خواړه دي. او زه فکر کوم چې تر ډېرې خلک
د تاریخ وزیر نه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته رسولی دی. د دوی څرګندونې مو واورېدې، خو په ورته وخت کې د انټرنیټ په برخه کې به د شینوار صاحب ستاسو نظر واخلم. په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته او داسې راپورونه هم شته چې ممکن، البته د امکان خبره ده پکې، ممکن د 2026 کال پورې په دنیا کې انټرنیټ دومره عام شي چې د سټلایټونه په ټوله فضا کې وي، او په دشتو کې هم خلک انټرنیټ ولري، او په کلیو کې هم انټرنیټ ولري، او دا انټرنیټونه مفت وي، لکه دغه ازادي راډیو چې خلک په افغانستان کې مفت او وړیا اوري. نو د دودونو مخه به څوک څرنګه نیسي شینواری صاحب؟
د دودونو مخه واقعا ملمنو چې اشاره ورته وکړه، ستونزې وایي هلته چې چېرته پوهه او معلومات کمی. د پخوا په نسبت د پوهې او معلوماتو زیاتوالی رامنځته شوی دی. که موږ وګورو نو همدا ناوړه دودونه هم ډېره د منځه تللي دي. یو بل انټرنیټ د نړۍ نه یو کلی جوړ کړی دی او معلوماتو ته لاسرسی په افغانستان کې خیر انټرنیټ خو ډېر د همسا هېوادونو په نسبت باندې ډېر قیمته دی، چې تقریبا موږ سل چنده نه هم، یعنی سل سل نه هم زیاته قیمته دی. لاسرسی 50-60% خلک لږ تر لږه لاسرسی انټرنیټ ته لري. یعنی دا لوی تغییر او بدلون د ناسم دودونو د په منځ وړلو کې او
دلته سوال دا دی، صحیح ده چې په افغانستان کې اوس انټرنیټ ګران دی. ما وویل چې ځینې راپورونه دا وایي چې د 2026 کال تر اخیره ممکن انټرنیټ په ټوله نړۍ کې په هر ګوټ کې عام شي، یعنی داسې یو راپور نشته. مثلا که چیرته خپل دودونه غورځو او تسی کوو او اصلاح کوو یې نه، او سمون ته مخه نه کوو، لکه فرض نوروز هم غورځولی دی کنه، او داسې ځینې نور دودونه او دا اخلو نه، بیا به نتیجه دا وي لکه د ځینو عربي هیوادونو کې فرض کرسمس لمانځي، والنټاین لمانځي، غربي جامع اغونځي، او ځکه چې خپل دودونو ته شا کړې ده او بیا خپل دودونه پریشي دي. فکر نه کوي چې په خپلو پخوانیو دودونو باندې بندیزونه لګول ډیر تاوانونه نور هم دغه رقم لري شنواره صاحب؟
بالکل، او منم چې هغه دودونه چې په یو ټولنه کې مخینه او تاریخچه ولري، او دغه په افراط کې تفریق کیه د منځ وړلو کې، یا په بندیز کې، په خندونو کې، ټولنه د مختلفو بحرانونو سره مخامخ کیږي، او ټولنه مجبوره کی چې نور فرهنګونه او دودونه راخپل کړي. دې کې هیڅ شک نه بلم، خو بیا هم زه د پخوا په نسبت خوشبینه یم چې پوها او عامه پوهاوی زیات شوی دی، نو د انټرنیټ لاسرسی او یا پراختیا په څومره اسانتیا رامنځته کوي او پرمختګ رامنځته کوي، نو د پرمختګ او اسانتیا سره د ستونزو په مشکلاتو په دې باندې موږ سږي نشو پټولی، ځکه چې دلته مختلفو معلوماتو ته لاسرسی چې دی یا جدید پر قوانین یا په افغانستان کې زه فکر نه کړم چې په تور شپږشتم څه شي په پیزو کلوکم، زه فکر نه کړم چې داسې یو قانون دی رامنځته شي او داسې یو کنټرول دی چې هغه ځوانه طبقه داسې رهبري کا چې څنګه مونږ توقع ولرو چې باید هغه سي فکر نه وروزل شي.
مننه. پاتون سه د کلتورونو پورې، مثلا په تاسو په اروپا کې ژوند کوي، کچرته یو افغان په اروپا کې ژوند کوي، تاسو هیڅ کله هم لیدلی نه وي او یو ډله وي الته راغلی وي، لیکن تاسو ګوري چې څو کسان سره راغونډ شوي دي، الته ډول دی، الته اتڼ دی، ورله وره حکم کوي چې افغانان دي. همدغه رقم که په استرالیا کې په فرزن یو ډله څوک ګوري چې د تورې په لاس کې دي او ناچي او له جامو یې ګوري چې اوږده کمیسونه اغوستي دي، حکم کوي چې عربان دي. افریقایان هم له خپلې نسب خلک پیژني، همداراز امریکایان لغه پکول نه شپو خولې نه خلک پیژني. هر ملت خپل هویت لري او دغه هویت د دوی وسلې دي چې دوی په دنیا کې خلک ګرسره دنیا خلک د دغه وسلو له مخې پیژني. فکر نه کوي چې د دودونو غورځول له ملتونو سره ډېره جفا ده؟
بالکل، د دودونو غورځول او د دودونو تغییر جبري تغییر چې دا د یو ټولنې هغه پیژندګلوي له منځه وړي. د دودونه یو ټولنه موږ ته راپیژني، دا یو ټولنې تذکره ده. په اسلام باندې وخت د ته په یو ټولنه باندې جبري دودونه یا جبري رسوم تطبیقوي، نو دغه ټولنې هغه اصلي شکل ته له منځه وړي. تاسو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه که په اروپا کې دا د ګڼو ملتونو شریک کور دی او د ګڼو ملتونو اوسېږي، ولې د هرې ټولنې د هر ملت خپل کلتور خپل فرهنګ په ځانګړو ورځو کې په ځانګړو مراسمو کې لورایا معلومیږي. خو که ته چرته زما د وطن فرهنګ په عربي فرهنګ باندې بدلی، که ته چرته زما د وطن فرهنګ په ایراني فرهنګ باندې بدلی، که ته چرته زما د وطن فرهنګ په روسي فرهنګ باندې بدلی، نو همدا فرهنګ چې زما د ټولنې ځوان زما د ټولنې نوی نسل ځان کې جذب کوي، سبا که دا یوې بلې ټولنې ته ځي د دې فرهنګ نمایندګي کوي، نمایش کوي او یو سال ته وړاندې کوي، زه هغه ټولنې ته دا فرهنګ د افغاني ټولنې استازولۍ باندې وړاندې وښیم، او که نه دا د روسي د ایرانی د پاکستانی یا د عربي ټولنې د فرهنګ په توګه ته ورو پېژنم. دلته په ډاګ معلومیږي ځینې داسې رواجونه شته چې اوس په افغانستان کې متاسفانه د علمای د عربي فرهنګ نه رااخلي، په افغاني فرهنګ ورته پی په افغاني ټولنه کې مرواجي، چې دا د افغانستان د اصیل فرهنګ د لمنځه وړلو د اصیل فرهنګ د وژلو یوه دسیسه ده، یوه لاره ده، یو پیلامه ده چې دوی شروع کړې ده. دا باید ونه شي، د هر ټولنې فرهنګ باید وساتل شي، هر ټولنه باید هڅه وکړي چې خپل اصلي کلتور، اصلي عنعنات، اصلي رسوم او رواجونه دا باید وساتي. که دا وساتي دا ټولنه ځان ساتي، دا ټولنه خپل هویت ساتي. که چیرته دوی د نورو کلتورونو د نورو فرهنګونو جذب ته کار وایي، جذب زه وکي، نو دا په دې معنی شو چې دوی خپل ځان هیر کړو، دوی یوه بې نومه، یوه بې هویته، یو بې ریخي ټولنه ده، یو بې ریخي جامعه ده.
مننه. اتل سب د نورو ولسونو کلتور چې کله څوک را خپلوي او یا د غوی په چیر باندې ځان جوړوي، دا اصلا پیړی غواړي، په لنډ وخت کې هغه بل هم تا نه جذبوي او بل هم تا نه مني. څرنګه
شیبر صاحب مونږ په دې تیرو څو کلونو کې ولیدل، تاسو د پیړیو یادونه وکړه، زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت ونه غواړي، ډېر کم وخت کې یو څوک تغییر کولی شي، د بلې ټولنې سره ځان عیارولی شي. مونږ په خپله ما په خپله په افغانستان کې ولیدل، زه دې شاهد وم، ما تاسو مخکې یو مثال هم وویلې چې په ځینو ټولنو کې په ځینو کورنیو کې حتی د ودونو دود دومره زر په ډراماتیک ډول بدل شو چې هیڅ تصور یې نه کېده. مثلا دغه نکتایی اچول او دریشی کول په واده کې دا دود نه و، مګر په ځینو هوټلونو کې یا په ځینو ځایونو کې ودونو چې ما چې ولیدل هلک به دریشي کړې وه، نکتایی به وهلې وه. دا دغه شی ورو ورو په دغه باندې بدل شو، په یو عما دود باندې او فرهنګ باندې بدل شو. اوس چې زه ګورم حتی په دې اروپایي ټولنه کې په ځینو نورو ځایونو کې دا ودونه چې کېږي نو هماغه افغاني لباس او جامې دي او هماغه څپلۍ دي، نکتایی او دریشي نشته. هماغه د دغه لباسونه دي، حتی د پخوانۍ افغاني ګنډې افغاني کمیسونه چې ورته وایي دا غناوې ته همدا ورغوندي. نو دې ته ورته نور شیان که موږ نور دودونه وګورو، زمونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې دا خلک داسې ډېر دغه پاتې شوي دي، منځوي پاتې شوي دي، پرمختګ نه ډېر زر یې قبلوي او نورو ټولنو سره که موږ ځان پرتله کړو نو دا به ډېر وخت
اتل صاحب وباشي. یو څوک به یو دود را خپل کړي کنه، یو څوک به یو دود را خپل کړي، فرضاً مثلا په اروپا کې به یو څوک د اروپایانو دا دود را خپل کړي چې رستورانت ته لاړ شي او د دوی په څیر باندې کښېني، د دوی په څیر باندې جامې هم د دوی په څیر وي، هر څه د دوی په رنګ وي. لیکن هغه اروپایان پرې باندې پوهېږي چې دغه سړی خو زموږ نه دی او را خپلوي یې هم نه او خپل یې هم نه ګڼي. ما مطلب دا دی چې که د پردي دود ته منې هغه تا نه منې.
همدغسې ده، دلته په دوی باندې خپل کلتور منل. دلته زمونږ زه په المان کې چې اوسېږم، موږ دا دوه کاله کېږي دلته یو جشن جوړېږي زمونږ په ښار کې، موږ پکې خپله غونډه واخیسته د افغاني توکو نندارم پکې وړاندې کړی او غرفه هم جوړه کړې او مثلا افغاني خواړه ما خپله کور کې پخ کړي وو، ځینو نورو ملګرو پخ کړي وو. نو دا مشوره وکړه چې راځئ دا خپل کلتور دې خلکو ته وړاندې کړو. حتی ما زما اتڼه نشته، خو دلته یو افغاني سندره پښتو سندره چالان کړه د موسیقۍ په سټیج باندې برنامه او ما ورته ګډ وډ اتڼ د ملګرو سره وکړه، مګر زه نه پوهېدم. دا ما غوښتل چې دوی دې خلکو ته خپل کلتور او فرهنګ وښیم، خواړه م ورته وښودل چې مثلا دا قابلي لو مثلا دې ته ورته نور شیان چې چا پخ کړي وو، موږ په کورونو کې پخ کړي وو چې دا زموږ خواړه دي، افغاني خواړه دي، دا وچه ډوډۍ مثلا دا زموږ ډوډۍ ده. او کله کله حتی باور کو زه خپل فیسبوک پاڼه باندې کله دا څونه چوم چې دې خلکو ته خپل فرهنګ شم، د ګاونډیان د المانیان را ملمانه کوم چې دا زموږ د خواړه وګوري، زموږ د ژوند وګوري دلته کنه. نو دغه شیان شته. حتی موږ خپل د ما د خپل لورګانو لباسونه وړي وو، د خپل میرمنې د کوم لباس دوی غوندي په وطن کې دا موړي ول تم راځړه ولي وو، د خلکو ورته حیران ول دا په موږ خرڅ کړي. ما ورته ویل نه که تاسو غواړی موږ د دوی فیصله کښنګ یا توفه درته راوړو نو خرڅوي در باندې نه. نو دا په دې ټولنه باندې خپل کلتور منل بیا د دوی په منځ کې دا سخت ده، خو دوی ته خودل بیا دا کار اسانه دی چې دا زمونږ او دوی پوهېږي په دې باندې چې دا خلک خپل کلتور خپل فرهنګ لري. نو په دې کې شک او موږ افغانان چې له بده مرغه د پردی کلتور ډېر زر راخپلو. ما ولیدل ځینې حقایق مې په خپلو سترګو باندې ولیدل.
دا منم. شینوار صاحب، د راپورونو له مخې یو ډېر عالي افغان دود دا دی چې د خوار او غریب سړي لاس نیوای کوي. دا تقریبا دوه کاله مخکې دغسې راپورونه خپاره شوي وو. وایي کومه لوږه چې په افغانستان کې شته، که چېرته دا د افغانانو مرسته له یو بل سره نه وای، د دوی وضعیت به هغه تر ډېرو خوارو افریقایي هیوادونو هم ډېر بد وو. دغسې ښه کلتورونه باید رایج شي او زیات شي او پراخ شي. شینوار صاحب، که ستاسو نظر واخلم خبرونه وروستیو ته نږدې شوي.
قربان، زموږ په ټولنه کې د لاسنیوي دود الحمدلله د پخوا په نسبت لا پیاوړی شوی دی. وختي مې تاسو ته یادونه وکړه، د خیر کارونه دي. د حمزه بابا فکر بهیر تقریبا په دې روژه کې تقریبا درې وختان ته، یعنی هغه روژه ماته هغه کسان چې بېګا ته روژه ماته نه دي څه د خوړو څه نه لري، یعنی د لاسنیوي او د مرستې او د بدې ورځې کې یو بل ته لاس ورکول دا د افغانانو هغه دود دی چې افغاني ټولنه یې په داخل کې هم په بیرون کې ژوندی ساتلې ده او د شناخت او د هویت او د پیژندګلوي یو لویه نښه ده. او زه په دې ویاړم چې په افغانانو کې ځکه ویش په ژوند کې درې کسه د یاد نه وځي. یو هغه انسان چې تا ته په بده ورځ کې لاس درکړه، او دویم هغه انسان چې په بده ورځ کې تا ته پټ شي، او درېیم هغه انسان چې څوک یې بدې ورځ ته ورټېر وهلی. نو زه په افغانانو کې دغه دود ستایم او په دې ویاړم چې یو خیری زنجیر یو غړی او
تقریبا مننه نور وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه شینوار صاحب، اتل صاحب، لتاسو څخه منندوی هم پاتون صاحب، ډیره مننه چې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. تر بل خبرونه مزاحمت شي بر پخته سپارم.